السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي راډیو دا خبرې مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرومرو عملي کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي ناټو به تر هغې په افغانستان کې خپل ماموریت جاري وساتي تر څو چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی نه وي. په روانه خبری مجله کې د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبی اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبی اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن هغه ادارات کړی چې ګواکې د هغوی یاغي ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځه صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. او د لیبیا د انتخاباتو کمیسیون پر ودانۍ د ډلهییز برید له کبله لږ تر لږه یوولس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس په خپل نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د حکومت عملی اقداماتو ژمنې بیا تازه کړې. عبدالله عبدالله چې نن د مطبوعاتو د ورځې په درشل کې خبرې کولې، د دوشنبې ورځې په برید کې د خبریالانو وژنه یو خواشینونکې پیښه وبلله.
خبرنگارانی که حداقل با نیم از تعدادی که به شهادت رسیدن با شش نفرشان من شخصا آشنا بودیم و همراه ما همسفر بودن، این را قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما او رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن او را هم باید ما درک کنیم.
بلخوا د رسنیو یو شمېر استازي بیا پر حکومت په انتقاد سره وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلېدای سي. د دوشنبې په بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون نه تنه خبریالانو وژل شول. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د جنوبی اسیا د رسنیو د یووالي شبکې د جنوبی اسیا پر حکومتونو غږ کړی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو او د وژل شوي او قرباني خبریالانو لپاره د عدالت په برخه کې عاجل او جدي اقدامات وکړي. دغو ادارو د 2018 کال لپاره د بیان د ازادۍ په اړه د کلنی راپور تر خپرېدو د مخه د هغه څه په اړه اندېښنه ښودلې چې دوی د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت د سطحې لوړوالی یادوي. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 کال د مې میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې په جنوبی اسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې ښیي دغه سیمه د نړۍ په سطحه د رسنیو لپاره تر ټولو خطرناکه ده. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په همدې موده کې 22 تنه خبریالان وژل شوي دي چې لس تنه په یوه ورځ د اپریل په وروستۍ ورځ ووژل شول. د فدرال ټاکل شوی د بیان د ازادۍ په اړه د دوی کلنی راپور د مې پر 3 چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده خپور شي. د امریکا دفاع وزیر ویلی وروستی پیښې په ځنګړی ډول په افغانستان کې د خبریالانو وژنه شي چې امریکا او نړیواله ټولنه د کوم دلیل لپاره په دغه هیواد کې حضور لري او د څه شي په وړاندې مبارزه کوي. جیم ماتیس چې تېره ورځ د مقدونی دفاع وزیر سره خبرې کولې ویل، موږ د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ یو او د ناټو ماموریت به دوام وکړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د روسګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبه واوښته. د روسګان د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات له تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص روسګان ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وخت ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان هم لرو.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنی چارو وزارت نن هغه ادارات کړ چې ګوکې د هغوی یغی ډلو سره پوځي مرسته کوي چې په لویدیځ صحرا کې د خپلواکۍ هڅه کوي. مراکش د همدې ادعا په کولو سره له تهران سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د ایران د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې راغلی چې د مراکش د بهرنی چارو وزارت دا ادعا ناسمه ده چې ایرانی ډیپلوماتان په لویدیځ صحرا کې د پولیساریو ډلې سره همکاري کوي. د مراکش د بهرنی چارو وزیر ناصر بوریتا ایران او د هغه شیعه متحد لبنان حزب الله تورن کړی چې د 2018 کال رئیس یې د پولیساریو ډلې ته توغندوی مرستې او روزنه ورکړې ده. حزب الله هم د ویلامې په خبرولو سره دا ادعا رد کړې ده او وایي مراکش د امریکا متحده ایالاتو، اسرائیل او سعودي عربستان تر فشار لاندې دا ډول څرګندونې او اقدامات کوي. د لیبیا د انتخاباتو کمیسیون پر ودانۍ د ډلیز بریت له کبله لاشته لږه یولس تنه ووژل سول. د لیبیا د روغتیا وزارت وایي نن یوه ځانمرګي د کمیسیون په ودانۍ کې دننه بریت وکړ او نورو بریت کوونکو ډزې پیل کړې. د تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریت مسؤلیت نه دی منلی. ظاهرا داسې ښکاري چې دغه بریت د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په هدف سوی وي او زرګونه کسان د ارمنستان په پلازمینه کې له هغوی اعتراضونو سره یوځای سوي چې د دولت د سیاسي مخالف نیکول پاشینیان په پلوي راوتلی دي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. بل لور ته بیا ولسی جرګه وایي چې د خبریالانو د امنیت په تامینولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
کوتاهی دولت هم جدن به این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
دفاع وزارت د سیګار د روسي راپور په عکس العمل کې وایي چې 10% کمواله هر وخت پوره کولای شي او د امریکا دفاع وزیر وایي چې ناټو به تر هغې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي تر څو چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی نه وي. په اورزګان کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرجوب لا وخت ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه له 300,000 زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې برخه اخیستې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. عبدالله عبدالله د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرو کې دا ومنله چې حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی یادې غونډې ته وویل چې خبریالان نور د حکومت په ژمنو بې باوره شوي دي او اوس وخت رسېدلی چې عملي اقدامات وشي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د وړاندیز سره سره بیا هم د طالبانو له لوري د جنگ دوام نورو تروریستي ډلو ته د افغان وژنې موقع په لاس ورکړي. خاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیان ازادي د خلکو حق دی او هیڅوک دغه حق ترې نشي اخیستلی.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
دی وایي موږ ټول باید دا ومنو چې ولس ته ملامت یو. هغه څه چې د مسؤلیت په کمیټه کې وعده شوې د عملي کېدو په اړه یې زه ډاډ درکوم. موږ د خبریالانو او رسنیو د قربانیو او سرښندنو قدردانۍ کوو چې د ستونزو باوجود بیا هم له خپل سنګره نه دي پشا شوي. د مې د میاشتې درېیمه نېټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت لمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو حملو په نتیجه کې د 9 خبریالانو په ګډون 9 ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. په وژل شوو کې د ازادي رادیو درې همکاران سباون کاکړ، عبدالله حنانځای او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي رادیو ولایتي خبریال احمد شاه له دې نږدې وو نه وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالحنان ارغند د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووژل شول. که څه هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د ځانګړو اقداماتو خبره کوي خو د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون مشر صدیق الله توحیدی وایي چې نور خبریال چلند د حکومت پښمنو بی باور شوی دی. خاغلی توحیدی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې حکومت د امنیت ورا خو د بی وسله خبريالانو په لاس نیوي کې هم پاتې راغلی.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاره.
دای وی دا چې موږ د مطبوعاتو په نړیواله ورځ کې د امنیتی ځواکونو د ضعف او د هغو خبريالانو چې شهیدان شوي او کورنۍ په بیوزله حالت کې ژوند کوي د لاسنیوي په اړه خبرې کوو. له بده مرغه د خوښۍ او لمانځلو لپاره هیڅ نه دی پاتې.
برای خوشي و برای ابراز مسرت نمانده.
یاد غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې د خبريالانو وژنه بشري جنایت بلل شوی وو او ټینګار شوی وو چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بریدونو د ولس غږ خفه کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې موریدل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د خبريالانو د خوندیتوب په اړه به د حکومت ژمنې هرومرو عملي کیږي. بل لور ته بیا د افغانستان ولسی جرګه حکومت د خلکو او د خبريالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې ګڼي او ټینګار کوي چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. د جرګې ځینې غړي د امنیتي مسؤلانو نقش سمبولیک ګڼي او زیاتوي چې د امنیت د ټینګولو تصمیم د نورو لخوا نیول کیږي. دوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبه پورس با امنیتی مسئولانو غواړي. تفصیل لخن محمد سینس خورو.
د نامنې زیاتوالی او په شش درک سیمه کې د دوشنبه د ورځې مرګونو حمله د ولسی جرګې خبرګونونه راپارولې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خبريالانو د تروریستي ډلو او په تیره د داعش حمله وغندلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت د خبريالانو د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلی دی. خاغلی ابراهیمی پریکړه وکړه چې امنیتی مسؤلین د راتلونکي شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وبلل شي.
متاسفانه برای امروز خاصتا در حادثه اخیر مطبوعات
په خوشینۍ سره چې وروستۍ حمله زمون پرګران مطبوعات وشوه، موږ د دې ترڅنګ چې دغه حمله غندو په دغه درد کې ځانونه شریک ګڼو. په دې برخه کې د حکومت نیمګړتیا په جدي توګه محسوسه او ملموسه ده. موږ امنیتي مسؤلین تالار ته غواړو چې په دې تړاو ځواب ووایي.
د جرګې ځینې نور غړي د کابل د شش درک په سیمه حمله یو وحشانه او له انسانیت لرې عمل ګڼي او له حکومت غواړي چې د سولې د پروسې په اړه د بیا کتنه وکړي او هغه ترهګر چې اوس مهال په زندانونو کې دی باید اعدام شي. دوه ورځې مخکې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د شش درک سیمه د دوو مرګونو حملو شاهده وه چې پکې د نهو خبريالانو په ګډون نهه ویشت کابل ښاریان ووژل شول او نهه څلوېښت پکې ټپیان شول. د دغو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې خبریالان وو. په همدې ورځ ناوخته په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو ووژل شو. د ولسی جرګې غړي حکومت تورنوي چې د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره اراده نه لري. دوی دا هم وایي په دې برخه کې د امنیتي مسؤلینو نقش سمبولیک دی او لوی تصمیمونه د نورو لخوا نیول کیږي. د ولسی جرګې غړی عبدالله محمدی د امنیت د عمومي ریاست په لسمترۍ کې پر خبريالانو برید او په اعلامیو کې د داعش د حملو خپرول یوه پوښتنه او د کشفي او استخباراتي ارګانونو لپاره د شرم ځای ګڼي.
امنیتی وزارتونه نه ملامتوو. دوی یعنی وزیران صلاحیت نه لري او په وزارتونو کې د سمبول په بڼه ګمارلي او زموږ څخه یې رایې وړي دي، خو لارښوونه یې له بل ځای نه کیږي.
پر امنیتي مسؤلینو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې پیښې یوه ورځ مخکې ولسمشر غني په امنیتي ارګانونو کې پرته له ځنډه په اصلاحاتو ټینګار کړی و. اوس ولسمشرۍ ماڼۍ د دغې پیښې په تړاو د څېړنو خبرې کوي، خو په دې اړه چې آیا بندي طالبان باید اعدام شي او که نه څه نه وایي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال وایي
امنیت شورا په وروستي مجلس کې ولسمشر ټولو امنیتي مسؤلینو ته جدي هدایت ورکړی دی تر څو وروستۍ پیښه پر اړخیز ډول باندې وڅېړي او د څېړنې نتایج یې د شهیدانو د کورنیو په ګډون د مطبوعاتو له مسؤلینو سره او له ټولو افغانانو سره شریک کړي او د افغانستان په کچه باندې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی پر امنیتي ځواکونو انتقادونه ولسی جرګې ته د هغوی بلل یو نمایشي حرکت ګڼي وایي دغه کارونه د خلکو ټپونه نشي رغولی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د ورسی راپور په عکس العمل کې وایي چې 10% کمواله هر وخت پوره کولای شي. د دې وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو په لیکو کې 10% جلب او جذب تل په نظر کې نیول شوی دی او دا د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار تېره ورځ په یو راپور کې ویل چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د افغان ځواکونو په لیکو کې کموالی راغلی دی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تعلیمي مرکزونو او د جلب او جذب په کنډکونو کې کافي اندازه پرسونل شته چې د ځواکونو په لیکو کې د کمبود تشه ډکه کړي. د دغه وزارت د وایان دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د سیګار راپور څېړي، ولې د ځواکونو د کمښت په اړه د سیګار اعداد اندېښنې وړ نه ده.
تعلیمی مراکز کې د مونږ 10000 نفر استه او همدارنګه د مونږ په جلب جذب د روسي کندک کې 400 نفر لرو چې دغه ګپ یا دغه خالیګا د کی او مونږ کولای شو چې خپل وظایف لکه مخکې په دې خطوګه اجرا کړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د سه‌شنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیري کم شوي دي. د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3,13,000 ښودل شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې سږ کال په رولو سوالیو باندې طالبانو کنټرول هم 14.5% ته لوړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ادعا په بشپړه توګه ردوي، وایي چې دوی له تیر کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریالي عملیات لرل او کافي سیمې یې تصفیه کړې دي. خو له دې ټولو سره د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي ځواکونو ته سمه نه پاملرنه د دوی په لیکو کې فساد او بې اتفاقي د دې سبب کیږي چې د ځواکونو انګیزه کمزوري او خپل لیکې پرېږدي. د ازادي راډیو ته ویل حکومت کولای شي په ساده لارو د ورته کمبودیو او اندېښنو مخه ونیسي.
هغه تعلیم و تربیت چې سرباز راځي تعلیم و تربیه کوي، هغه سره داسې مسائل په تعلیمي لحاظ په تربیوي لحاظ باندې ورته د دوی په مغزو کې ځای ورسي چې دا وطن دا خاوره دا ملت دا د مونږ ده. مونږ هر څوک یاست که ازبک یو که تاجک یو که پښتون یو که هر څوک یو، دا سره ورونه یاست او دا وطن په مونږ باندې حق لري او د دښمن په باره کې دوی کاملا معلومات او ته ورکا.
ښاغلی مرخیل وایي د مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تبلیغات کمزوري دي او دا هغه څه دي چې مورال او د ځواکونو لیکې کمزوري کوي.
لا یوسف خان زدران مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د ورسی راپور په عکس العمل کې چې ویلي دي به افغان ځواکونو په لیکو کې 10% کې کمواله راغلی دی، وایي چې دا کمواله هر وخت پوره کولای شي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر یو وار بیا ویل چې هیواد به د افغانانو او افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. جیمس ماتیس په مقدونیا کې دا هم ویل چې ناټو به په افغانستان کې تر هغو خپل ماموریت ته دوام ورکړي تر څو پورې چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې رامنځته شوي نه وي. د موضوع جزئیات له اسمت سروانه ورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ناټو به افغانستان ته شاوه نه لوي. ماتیس دا خبره یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دوه خونړیو حملو کې د 9 ژورنالیستانو په ګډون 15 ووژل شول. تر دې یو ونې وړاندې په کابل کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په انتحاري حمله کې 6 ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دو خبریالان په کندهار او خوست کې هم ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر چې د سه شنبه په ورځ د مقدونیا له دفاع وزیر سره په کتنه کې خبري کولې، د افغانستان په اړه وویل فکر کوي چې په دې هیواد کې به سخت جګړې په مخ کې وي. د ژورنالیستانو او نورو بیګنا انسانانو وشل کې دا ثابته کړه چې امریکا او نړیواله ټولنه د څه لپاره په افغانستان کې حضور لري او له څه سره جنګي شي. د همداراز وبل د افغانستان ملي اردو ډیره وړتیا موندلې او تر ټولو د پام وړ ځواک خاص افغان ځواکونه دي چې د ناټو سلاحکاران روزنه او لارښوونه په غاړه لري. دا ځواک تر ټولو اغېزمن دی. د افغان خاص ځواک د پراختیا له کبله د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د نورو ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل پرون سه شنبه 1409 نور ځواکونه پر دې قوې ورزیات شول. ټاکل شوی دی چې 1000 تنه نور کمانډو ځواکونه به په روانه میاشت کې زده کړې بشپړې کړي. د ناتو ځواکونو د لارښوونو او مرستو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډک کړي، خو له بده مرغه وسلوال مخالفان بېګناه خلک وژني، ځکه چې هره تروریستي ډله چې وپوهېږي د توپک په خوله بریالی کېدی نشي بمونو ته مخه کوي او بېګناه خلک وژني. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ټینګار وکړ چې امریکا او ناټو به د افغانانو او د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي او د ناټو ماموریت به هم تر هغو دوام وکړي چې سیاسي حل لار موندل شوي نه وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه له 800 ډیرو کسانو رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې ده. د دې کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کمرنګه ګډون اندېښنه سرګندوي. یوسف خان زدران په ریپورت برابر کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مانی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې شمیر د قناعت وړ نه دی، خو په ډیرېدو یې ټینګار کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده کوي چې که د خلکو ونډه ډیره شي. دی وایي موږ هیله من یو چې که دا بهیر لږ ګړندی شي د خلکو ونډه به هم ډیره شي. که موږ په 1419 مرکزونو کې چې په لومړي پړاو کې مو پرانیستي دي دومره شمیره لرو، نو هیله ده چې په بل پړاو کې به چې 2000 ډیر مرکزونه پرانیستل کیږي خپل هدف ته ورسیږو. دی وایي په لومړي پړاو کې د 1401 نوي مرکزونو له ډلې 440 مرکزونه د نام نیو له کبله تړل شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي دوی تل د امنیت د ټینګښت لپاره له امنیتي بنسټونو سره ناستې ترسره کوي او د ده په وینا امنیتي بنسټونو ورته د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې امنیتي بنسټونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د امنیت ډاډ ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو راهیسې بیا تر اوسه پورې په کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو انتحاري یا وسلوالې حملې شوي او تلف هم اړولی دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړی پړاو د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی او ټاکل شوي چې تر 2 اونیو دوام وکړي. له دې سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده په دغه بهیر کې د خلکو په کمې ونډې اندېښنه څرګندوي. دی وایي له بده مرغه موږ هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کمې ونډې اندېښمن کړي یو. تر اوسه په دغې پروسه کې شته ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې، خو ستونزه دا ده چې کمیسیون هم باید د ستونزو د له منځه وړلو لپاره چمتووالی نیولی وای. ښاغلی ایوبزاده وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي او تر څنګ یې باید د انتخاباتو اړوند بنسټونو او څارونکو سره په ګډه د خنډونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا که په دغه بهیر کې د خلکو ګډون ډیر شي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د روڼتیا د څار بنسټ او په افغانستان کې د سویډن سفارت یو سروې په ډاګه کوي چې د زده کړې کیفیت او شفافیت له ننګونو سره مخ دی. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د پوهنې په برخه کې ستونزې مني، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق پلان پیل شوی دی. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
د افغانستان د روڼتیا سار سازمان او په افغانستان کې د سویډن سفارت سروې په ګوته کوي چې د مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د ودانیو کمښت، د درسي موادو نشتون او د ښوونکو د ګمارنې په پروسه کې ستونزې هغه ننګونې دي چې د زده کړې کیفیت یې تر خپل اغېز لاندې راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل
وضعیت واقعا اسفباره است، چون
روان وضعیت په رښتیا هم د ډېرې
خواشینی وړ دی ځکه چې په میلیارډونو ډالر لګول شوی دی. لا هم هغه ظرفیت او امکانات چې باید د باکیفیته معارخ لپاره ولرو روسه نشته.
د دغه سروې په اساس د زده کوونکو شمېر 9 میلیونو ته رسیږي، خو لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي بې برخې دي. دغه سروې د 10 ولایتونو په 268 ښوونځیو کې ترسره شوې ده. افغانستان دا مهال 12,402 ښوونځي لري، خو په سروې کې راغلي چې نیمایي تعمیر نه لري او په 15 ښوونکي لا هم مسلکي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سویډن سفارت شارز دافیر وویل چې په زده کړې باندې پانګونه ډېر اهمیت لري او په وینا یې چې د مسلکي استادانو او د معرف کیفیت د دغه هیواد د پرمختګ لامل ګرځي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معین سردار محمد رحیمی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د پوهنې په برخه کې ستونزې ومنلې، خو په وینا یې چې د وضعیت ښه کېدو لپاره تیر کال د اصلاحاتو د تطبیق نوی پلان جوړ شوی.
هغه موندنې چې د ښوونځیو د ساتنې او د درسي کتابونو د نه رسېدو په برخه کې شته رښتیا چې اوس هم لوی ننګونې دي او موږ دا ستونزې منو، خو هغه اصلاحي پلان چې 1396 لمریز کال کې پیل شوی دا ستونزې به هوارې کړي.
له دې ټولو سره سره د چارو کارپوه صدیق پټمن وایي په معرف کې فساد سبب شوی ترڅو ستونزه رامنځته شي. دی ټینګار کوي چې معرف باید تر جدي څارنې لاندې ونیول شي ترڅو له پرمختګ او ټیکنالوژۍ سره عیار شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا روزګان ولایت سیمیز مقامات وی د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نصرت په نامه د ملي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په ورته وخت کې بعد د ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو کومه ښه پایله نه لرله. په دې اړه شریف الله شرافت له روزګان رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل شوو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامت کړې او ګڼ شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان چورا ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمېر مهم قمندانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او 100 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې، خو دا یې ونه ویل چې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وختې ده. په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیس او امنیتی ملی دلسو څخه زیات نه دي او لس نفر او زخمیان له حمله رو.
ښاغلی قیمتي وایي په سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري ګڼ شخړل سو ماینونو د دې د عملیاتو د چټک پرمختګ مخه نیولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یې واضح تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په اورزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې دغلته یې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او هغوی یې ځپلي دي، خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روانو عملیاتو هیڅ پایله هم نه ده ورکړې. دغه ځایي اوسیدونکي زیاتوي چې د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې له تېرو 2 کلونو راهیسې تړلې او د ترینکوټ ښار په 2 او یا هم 3 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري.
تقریبا 2015 کال کې دغه کمربند راغلی دی د بازار ساحه شاوخوا را وڅخه مرکز ترینکوټ باندې، بیا دغه څخه تر اوسه پر همدغه کمربند چې ډېر مخ ته تللی وي نو دوی به 1 کیلومتر یعنی هغه کمربند شاته کړی وي. او د اوس داسې ولسوالۍ نه څه د اورزګان تقریبا شپږ ولسوالۍ مکمل لارې تړلې دي.
زما کور طالبان په سیم کې تقریبا 2 کاله 2 نیم کاله کېږي چې موږ د خپلې سیمې راوتلي، بیا نه یو راغلی خپل سیم ته. غوښتنه مې دا چې پر شامنیت راشي چا خبره واورېدسي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو عملیاتو د بریا لامل د بهرنۍ ځواکونو ملتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنۍ ځواکونو یو کمپ هم راغلی او وخت نا وخت د طالبانو پر مرچلو هوایي ګزارونه کوي او شپنی چاپی پر وهي. اوس اندیښنې دا دي که چیرې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه سیمې پاکې نه سي، نو د دغه ولایت شاوخوا 90% خلک به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو څخه بې برخې پاتې سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو د نن ورځې د خبرونو د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره